افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیمه ورځ مو په خیر. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. اورئ چې آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اور بند کړی وو او که بله مسله وه؟ نن سه شنبه د زمري اسد 22 د اګست میاشتې 14 پیل د خبرونو کېږي. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې تړون چې تر هغه وخته د افغانستان د ملت لخوا نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي، او د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری خوشي کړي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه وخته چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نه وي منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. نن له جمهوري ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره یې خبرې راټولې سوي دي خو نهایي سوي نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې او د اګست په 12 پای ته ورسېدې. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریځ نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایی شرکت به هره ورځ 3 پروازونه کوي او شاوخوا 1000 حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 1500 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صادر له سعودي عربستانه راپور ورکوي چې یو شمېر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسیز مجرغله ازادي راډیو څخه اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریاله نوشین جعفری خوشي کړي چې له لس ورځو راهیسې په ناڅرګندو تورونو باندې ده. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې د راپور له مخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اګست په 3 نیټه توقیف سوه او یوه نامعلومه ځای ته یوړل سوه. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوې وه کله چې دی د اعتماد ورځپاڼې په نوم له یوې ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې 8 خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشرې کارې لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې یې سلګونو پروازونه لغوه سول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنز په نشټو کې لسګونو کسان ټپیان شول. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان شوه، خو مترزین د مستقیمو انتخاباتو، د پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیاته خپلواکي لري. او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نوي جرمونو تورن کړی دی. پولیسو تیره اونۍ د اتمبایف پر کور چاپه وهله او دی یې توقیف کړ. د لوی څارنوال د دفتر ویان زمیر بایشکیف او نن ویلي چې اتمبایف د یو شمیر تورونو تر څنګ د ادارو د استازو په ضد په تاوتریخوالي ډله ییزه بې ثباتي رامنځته کولو او د وژلو په هڅه تورن دی. اتمبایف تر دوې ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګست په اتمه نیټه پولیسو ته تسلیم سو. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په نښتو کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر ووژل سو او یو سلو اویا نور ټپیان سول. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې خلک وایي د اختر درې ورځې په امن کې تیرې کړي.
څومره چې امنیت ښه کېږي هغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ته ځي.
آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان شوی اور بند کړی وو؟ د پوځي چارو شنونکی وایي
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي. دا هم اوري چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوو مالیه لوړه کړې.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زموږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زموږ دغه موضوعګانې حل شي.
ځینې مدني فعالان وایي چې د وسلوالو طالبانو مشرتابه لا هم په اورزګان کې فعالیت کوي.
دی په چارچینو کې وسیږي چې لارې تر مساکلا پورېسته.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه سوې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان شوی اور بند و چې پر اساس یې دوی کومه لویه حمله ونه کړله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې تیر شوې.
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافي ښې تیرې شوې، کومه لویه امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو تر اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعه کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ تر دې مهاله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرامه آرامي اوسي. په دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره څوک چې نږدې و هغې ته ټول ته تلیو د اختر مبارکیان مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډیرایو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبان له لورې نه اعلان شوی اور بند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي.
دا اختر رښتیا هم په ډیر ښه ډول ولمنځل شو. دا اختر درې ورځې بغیر سلرم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرگرمۍ د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه نام نو نام نو ولسوالی څخه ټول ځوانان راغلي وو او وربند داسې وربند چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه د مساکلات څخه راغلی یم، خدای یار وخت دی دا منختر راولي، موږ خوشحاله یو خوشحاله یو، ښه امنیت هم نیول شوی دلته، بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کومې امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لورې د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر ښارونو یې د حملو او ترهګریزې طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو 18 تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لورې دې پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
ومردل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې دا د طالبانو نا اعلان شوی اوربند و. په دې اړه فیروزي عزیزي ته د امنیتي چارو شنونکي عبدالباري عریض وویل:
معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بېل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. سږ کال خو بیا ملا هیبت الله اخوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري
نن دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي.
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوه، یو کتل سول چې د ښه نیت څرګندوی کول، یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل چې دا بېل کوم درخواست یا بېل کوم مذاکره یا بېل کوم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا ښه نیت څرګندوي. او دوهم هم لکه تاسو چې اشاره وکړله، دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د ښه نیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارت وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص حکوم عملیات نه دي ترسره شوي.
آره صاحب، څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان حکومت له لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي، زه فکر کوم چې افغانستان په اوسني حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دي. دا که وایي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول، دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته به ډېر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لورو له خوا څخه پیل شي او انشاءالله امیدواري دي چې څه ښه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شننکې عبدالباري عارض و چې ویلې وسلولو طالبانو د لوی اختر په دروي ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربند لمخې په افغانستان کې لوی حملې نه دي کړې. په کونړ کې هم د لوی اختر تیرې دوی ورځې د امن په فضا کې تیرې سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوشي ولمانځه. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
دلته د اسداباد اړوند دم کلی خور کې تالونه او زنګوګانی لګول شوی او ماشومان پکې زنګي او د اختر خوخی مانزي. د کونړ ځوانان هم په دې خوختي چې د اختر درې ورځې لکومي بد پیخي په امن او خوخی کې تیر کړي، نو ځکه خو خوخی پاتلونه مانزي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله سګنه اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په بازار کې تر دې د مروان دي. د نور اخترونو په پرتله د افغانستان لسنو بالکل د کونړ لسنو د اختر په ډیر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نام نه کوم خبر نه او ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوځي. د اسلامآباد خاص هم دغه نور ځای ته میله ځایونو ته راوځي. دی اختر تر د خوښۍ په ډیر مینه خوند ده.
د نور اخترونو په نسبت امنیت بیخی د ډاډ وړ دی. او نور اخترونه چې موږ کتل هغې کې ځینې چاودنې بکې دلې، بل څه بکې، خدای دې نور هم دغه د جنګ ټغر ټوټ کړي.
دوی په جنگ کې لخکېلو خواوو غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږدي او خلک پرېږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپلې روښان راتلونکي دپاره امن غواړي. نه کلن مدثر وایي
د ټولو ډلو نه غواړم چې زموږ د ښې راتلونکي لپاره جنگ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلق دا امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربند اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر 150 زیات کسان مړه شوي دي. د کابل د انتاني روغتون چارواکي وایي یوازې د اختر په دریو ورځو کې 25 ناروغان انتقال شوي دي. ناجي سپي د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې رالېږلی دی.
اتریش کلنه حسنا د کانګو په ناروغي اخته ده. هغه چې د کابل مکرویانو سیمې د کابل انتانی روختون کې بسره ده وای د لوی اختر په لومړي ورځ د قرباني غوښې ویشل چې سخته تبه پرې راغله.
پس ملال کړي هغه خلکو د مور کول چې د کیسال غوښې مې د کول چې نه پوهیږم چې شي نه مال پیدا شي. سره بدواله مې لرزره باندې زیاته راتله او تبه شدیده.
ډاکټران وایي د حسنا روغتي وضعیت دا مهال د قناعت وړ دی. د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې دا مهال کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستر ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداری لري، نو نه پوهیږي چې لوری د څه شي له امله په کانګو اخته شوي.
هیچ نفهمیدیم. امید از دین روز حمله سر شو آمد. وضعیتش خوب نبود. از دین روز که یک ذره خوب است. من تو گروپ خونش که بالا بره انشالله سیت میافه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکي ناروغۍ 296 پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 23 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سېشنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمېرې په لاس کې نه لري.
دوست و شپج نیوی پیشی سبسوی چی ده هاگوی لجمله چخه دو دیش مری نده چی ممکن سو ورزی ورست نور ارقام ده هفته پا آخر که راست.
پا ورطا وقت که ده کابل ده انتانی روختون سر طبیب دکتر مراد مموزای وی یوازی ده اختر پا دری ورزو که 25 ناروغان انتقال شویده.
ده اختر پا ورزو که چی 25 کسان وقتی اما فعلا ده نن ورزی ده پار منگ شل مریضان پا داخل ده بیشتر که لرو. سر زیادی ده خلق ده کابل ندی اما بایو تی ده سه کسان و چلور کسان ده ولایاتو نم را گریدی.
ده ده غی ناروغی ویروس لحشراتو او حیواناتو انسانانو تا انتقالیگی. ده کانگو ناروغی مهمی نخی ده سر درد، تبه، ده ملا درد، ده هډوکو درد، ده زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجیې صاحبې په راپور کې مو وردل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوې او په دې موده کې تر 150 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې او تر څنګ یې په ترانسپورتي برخه کې هم دوی ته خنډونه ایجاد کړل شوي دي. دا په اصل کې ده چې د تازه میوې فصل دی. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوي پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې او همدارازې په ترانسپورتي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شپږ څلوېښت زره متاسفانه شش کال باید وایي چې دوه لکه دوه څلوېښت زره څوک دایر کېږي. تازه میوه هغه شی ده چې په ډېر لږ مصارف چې پر ډېر شي قیمت یې دی نسي برداشتولی.
بل خوا د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سش کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چارې باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زمونږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یوه موضوع ده زمونږ مشران د مرکزي دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې دی د خپلو تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوجات ټول په رسیدو دي. کانګور دي، خټکی دي او همدارنګه زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په موخې باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشه یي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټنې کیږي چې له امله د سوداګرو مالونه د پیکینګ له اړخه زیان ویني.
اوس چې کوم میوازي هغه ګرد سپړل کیږي، کټران سیرل کیږي، پلاستیکان کې چې هغه سرل کیږي، هغه بیا په ګونیو کې اچول کیږي. د کم پروسیسنګ او پیکینګ چې سوی دی د هغه ګرد د وګې په ګمرکې پاتې کیږي او مال د ډیلی او د بومبئی او د هندوستان نور مارکیټو ته په ګونیو کې صادریږي.
سوداګر وایي د سوداګری ستونزو د هواري لپاره دی دولت له گاونډي هیوادونو سره خپل اړیکی تعریف او سوداګر دی له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوي چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریک کړي.
په دا باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ اتاق د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل به هغه ته طلب کړي او د هندوستان هغې نو زموږ دا کونسلګري ته کابل کې زموږ اتاق تجارت ته بهرنیو چارو ټولو سره مو د موضوع په جریان کې اچولې ده.
بلخوا د ترانسپورتي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چا بهار بندر پوری د ډاډمنی سوداګری په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سہولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري. یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دی، دوبای پکې جبل علی دی او چین هم موږ کوای سو کنه شپمنټ کو ورکو. پر یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنټ لرو کنه. په نوښوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی ناراضي چا بهر ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمنی ترمنځ د سوداګری راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. جرمنی د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی و، او له دغه تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته یې تروسه ډیره هڅه کړې چې هغه وژغوري. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 48 چې 295 میلیون ډالره کې کم شوي دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنګټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه غواړي له متحدو ایالتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویترز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 43 یعنی 133 میلیون ډالر کم شوي دي. د جرمني د سوداګرۍ اتحادیې رویترز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغې رئیس ته چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي، د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرل تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزوري شي، او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال لمې میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي، او هدف یې د هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمني ترڅنګ دوه نور اروپایي هیوادونه فرانسه او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري، او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي، او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دي. د روانې میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنکړی شي چې خپل تیل وپلوري، نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
ګنوردون کوی سمسون راسته ولید جعفرلی کی د قطر د خبرو د هوکړلی هوکړلی کاوازه وا او نتیجې معلومه نسوه. حکمت امس له هلمند اول دختر پر مهار قراری د افغان ځواکونو مهارت نه، بلکې د طالبانو غیر رسمي اوربند او اتل زابله دختر په دریو ورځو کې د جنگ باندې دلو د سلهاو انسانانو ژوند وژغوره. طالبان باید همیشنه اوربند وکړي او خپل ورون سره بین الافغاني خبري پیل کړي. عبد الواحد مداخق له لوګرلی کی د سولې د خبرو د بریا لپاره لمړی باید اوربند وسی. حسن قلمیار لایش کمشنلی کی که په افغانستان کې سول را نیسی، افغانستان په زیاتو ستونزو سره مخامخ سی، او قسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه کم شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
میرزا خان مینپالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ ستاسره په تماس کې یم. د نیکمرغلي اختر مبارکي ټولو افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله خوش په هیواد کې مینه تویدل او ورور وژنه بنده کړي. بیا هم ما له طرفه ټولو هیوادوارو ته د نیکمرغلي اختر مبارکي وایم. وسلام، میرزا خان مینپال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته خپلی اختر مبارکي وایم. او پیغام پیر د مایبوت الله صاحب صاحب ته پیغام پرېښی دی والله نس سره دی طالبان شپه اختر کې ښه چلان وکړي. شکه تا ورسره کولی وربند به دې ورسره کولی، شکه تا کولی سوله به دې کړی. ته بیا اوس هم شته د چیشکه خپل وینو د لاس ردی په فارا کې د څو نفر شهیدان او زخمیان په تفصیل کې په کابل کې د اور په 14 کې مقصدیان وسودل موټر بند نور هم توازه شو تر کې شو خو ساره اوس اور بند کړی وای. عمران خان خبرې دی او کارونه دی لا پانانو سره کوي. خدای دې هدایت ورته نور څه درته وایي. سلام ته سلام.
السلام علیکم، زانور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زازای ورسره خبر کوم او د نړۍ ټول مسلمانانو ته
د نیکمر لوی اختر مبارکی وایم، خاص کر افغانانو ته. الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي، او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور دی. موږ سوله غواړو، الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي، چې آینده اخترونه په سوله کې ولمانځو. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه خبرې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه وخت چې د افغانستان د ملت لخوا توافق لیک نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوی څخه کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری راخوشي کړي، او د قرغیزستان چارواکو د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نویو جرمونو تورن کړی دی.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د اروزګان ولایت ولایتي شورا مسؤلین، مدني فعالان او قومي مخبر وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. اوس سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو مشران په دې ولایت کې دی را دي. شریف الله شرافت په خپل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین، مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري، د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې ورځې تیروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباري باور ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشهور کسان چې دي دغه د اجامین الله په نامه باندې چې دي، هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیاد کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی، دا مستقیمن د چارچنو دی. هغه سابقه طالبان چې و چې د ملا مدمر ته نږدې و، هغه ملا فاضل لخن و، ملا دادیالله و، داسې نور کسان چې و، هغه مهم کسان یې په چارچنو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودی، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخن سره ولاړ و د هغه تر څنګ جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچنو ولسوالۍ کې دی، او د ده سره به شاید نور لوړ پورې چارواکي مې خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دوی په چارچنو کې اوسېږي چې لارې تر موساکلا پورې سته.
چارچنو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 100 کیلومترې کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامن ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ سو، تر یو او یا هم دوو کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځې سره چارچنو خلک ډېر متنفر و، کستا چې یادو دلته دغه وخت خوالي جلال محمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچنو کې، هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضی کسان صحوي وسولې چې بعضی شاید ځینې راوړي شخصي شیان و، نو هغه لکه موټر سکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره وه، مګر اما ټول طالبان نه وه. خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی سه بعضې ساوې وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضي د دولت پشتبان و، هغه هم د لاسه ورکړل، هغه هم د هغو تر څنګ ودرېده. حتی تر ننه پورې هغه چارچنو خلک د حکومت سره تر ننه پورې هم د هغه تضادي حالت کې.
دغه قومي مخور او مدني فعالین زیاتوي چې په چارچنو ولسوالۍ کې نه یوازې د وسلوالو طالبانو لوړ پوړي مشران ژوند کوي، بلکې یو شمېر بهرنیان هم هلته ژوند کوي. هو سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو لوړ پوړي مشران چارچنو ولسوالۍ د ځانونو لپاره خوندي ځای ګڼلی او هلته یې کورونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی او مدني فعال جاوید خپلواک
هغه دی هلته داسې نغمونه او ځایونه لري چې د تیارو د هیڅ وس نه پرسیږي. منطقې خلک هم ورسره ولاړ دي، ځکه داسې طبیعي هغه منطقې خلک دوی د منطقې خلک دي، بس ورسره ولاړ دي په قومي توګه یا په کلیوالي توګه ملاتړ هم د منطقې څخه لري.
یوازنی علت هم په نظامي سکتور کې پسات دی، ځکه زموږ سره ډېر ښکاره ثبوتونه د دې شته چې دلته بعضې ولسوالۍ ته قومندانان د پیسو په مقابل کاستی. حال دا چې دلته یو کمانډان غلی او کور ته به خلک ورکله، یو کس ته چې ورور پیسې راکه دونې پیسې زه چې پلانکې ولسوالۍ ته د کمانډان په صفت لېږم. په ساته دې لامل سو چې موږ ته د څلورو کالو راهیسې اوس په 2 یا 3 کیلومتر کې زموږ کمربند دی، یعنې پرمختګ نه لرو، هیڅ لاسته راوړنه نه لرو.
دا ورزګان ولایت امنیتي مسولین هم منی چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر لوړپوړو مشرانو کورونه د ورزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې دي او د دغه ولایت اصلي اوسیدونکي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو یادو مشرانو د ملکي خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي، نو ځکه دوی په وړاندې عملیات نسي کولای او له منځه یې نسي وړی.
تعداد زیاد رهبری طالبا در څه در گذشته ها هم از ولایت روزگان بودن، البته فعلا هم تعداد اکثریت ملا برادر است و در سابق ملات عبدالله ملا فاضل بودن. بسیار کسایی بودن که در سطح رهبری چهار نفر از وزرای دوره طالبا از ولایت روزگان بودن. اینا همیشه نقش اساسی را در رهبری طالبا بازی کردن، فعلا هم در نقش اساسی به دست زمین ها هست. شش نفر از رهبری طالبا در او ساحه موجود هستند، سه نفر همونجا نامزاد شدند، عروسی میکنند. عملیات ها را عملیات های ضربات هوایی صورت گرفته، بدبختانه موفق نبوده. ما قوای دولتی اولا بسیار احترام به این داره که در فامیلی که در خانواده ای که اطفال و طبقه اوناست در اوجا باشه، ما بسیار با ادب مردم است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې چرچنو ولسوالۍ ته د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران راغلي او دغه راز یادې ولسوالۍ ته یو شمېر بهرنیان هم له خپلو کورونو سره راغلي. چرچنو ولسوالۍ اوس هم د درنې جګړې شاهده ده. پر دغې ولسوالۍ له تېرو دوو اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله د دغې ولسوالۍ یوازې یو د ملي اردو یو کمپ له افغان پوځیانو سره دی، نورو ټوله ساحه یې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
نیمه نړۍ
د مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړي. زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
اختر د جنو مبارک شه، اختر د جنو مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغان دی لاړ بشینه. سلامونه او د اختر مبارکۍ می اومنی په دې هیله چې خوشاله شی بی ولری. نن په دې خبرونه کې د خزو په جامو او ذوق کې د بدلونونو په اړه غږیږو. نن سبا په ټوله نړۍ کې خزی د خکلو جامو او خایست په لټه کې دي، خو وابوري چې افغاني خزی څه ډول جامې خوښوي، د خزو د جامو اغوستلو په سټایل کې د پخوا په پرتله څه تغییر راغلی، او خزی څنګه کولای شي په لاس جوړې شوې جامې په بازار کې وپلوري.
ساده کمیس ده او لاستونو کې چین ده، ټټر کې لیک پاولی کړ شوې.
مختلف دي لکه کتان شته، جاله شته، بيزوګان
په یو ورځ کې 50 لاس خرڅو.
کوچانه یو کالی او دود او دستور چا لکلو نه راوستو، خار ته راوستو. هم دا خپل کلیوالو خزو
هم دیار از مک همکاری فرشتی غنی یا راپور برابر کردی. دا اخبروانی پا ورسته برخه که با پا دی هم خبری وکړو چې افغانی کوچینی جامو څنګ سیاست تلار پیدا کردی. خوص راپور تقوک شید.
نن سبا په افغانستان کې د خزو د فیشان، جامو او سټایل هغه انزور ډیر لیدل کیږي چې تر ډیره یې افغاني رنگ خپل کړی، خو یوازینی توپیر یې دا دی چې افغاني په لاس ګنډل شوي ټټرونه په نویو او خارجي ټوټو کې ټومبل کیږي. لمنې پراخي او د ګریوان چین یې بیا تر هغه پخوانیو کمیسونو فرق کوي چې کلیوالو خزو بخوښول. کوم کار چې اوسني طراحان او د افغاني جامو تولیدونکي کوي، یوازینی ځانګړتیا یې دا ده چې پخوانی محلي خزینه جامې په نوي عصري او خارجي بڼه چمتو کوي، یعنی د غربي سټایل او موډ په پام کې نیولو سره غواړي د افغانستان له ښکلو او رنګینو ګاڼو څخه هم د دې جامو د ښکلا په زیاتوالي کې ګټه واخلي. پلوشه د پوهنتون محصله ده، خو د کمیس پاولیو یې د پوهنځي لارې لیدلې دي. تور رنګه ساده کمیس چې لستونو او ټټر کې د پاوله یو باران شوی دی.
ساده کمیس ده او لستونو کې چین دی، ټټر کې لیک پاولی کړ شوی دی.
پلستونو
کې پاولی کړ شوی دی.
ای تور کمیس سره معمولا سره ټیکری انجنې په سر کې ساده ګورم.
تنگ سره واسته
سرخ خسته او سرخ کاریږي تر څو ساده کمیسي کوټه کرای لیک شوخه خسته معلومیږي
بیا دلته تناته په دې پانتون کې دا رقم کلیه غونډه کنه نور انجنیا مشته دي چې افغاني کلیه ما
نور انجنو ما غونډي پانتون کې هغه خو فیتر انجنو خو فی دا خو ساده کمیسته کور کې مفسته کیږي او بازار کې دومره دی خلک توجه نه کیږي ورته
د خزو ذوق او سلیقې ته په پام سره په کابل کې هم د قدرت ځان په نوم یو نندارتون د دویم ځل لپاره پرانستل شو. هلته هم تر ډیره د خزو هغه جامع نندارې ته وړاندې شوې وې چې ښځې یې د ورځنیو کارونو د ترسره کولو په وخت هم اغوستای شي. په دې ډله جامو کې چپنې، کورتۍ، د ښځو لپاره اوږده کمیسونه چې څه ناڅه ساده او ظریف جوړ شوي وو او په رسمي ځایونو کې هم ترې استفاده کولی شي شامل دي. خو د دې جامو ځانګړنه دا ده چې خامخا به خامکي، ګلدوزي، پخته دوزي، گراف دوزی او داسې نورو بڼو باندې جوړ شوې غاړې به پکې ټومبل شوې وي. د مرسال په نوم د لاسي صنایعو شرکت مشره مریم حبیبي وایي دا جامې هم نجونې او ښځې خوښوي ځکه چې هم نوی ماډل دي او هم یې پتان ښکلی ښکاري. د دې په وینا دوی هره اونۍ تر دیرشو جوړو جامې تولیدوي خو کله هم داسې ورځ نه ده راغلې چې جامې یې خرڅې شوې نه وي.
منګه داسې کوو چې اوس کتانونه جوړوو او غاړې پکې ډېرې ساده غاړې ږدو او شیشو د مثلا د ماریو د شان کارونه پکې ډېر نه کوو. فیشنیم جوړوو هغه چې ډېر ډک کمیسیون دي خو هغه بعضې خاص خاص محفلونو ته لکه ودونو ته او د نکریز شپو دې وختونو ته خلک خو ډېر خوښوي او تولیدات زمونږ هم په هفته کې شل یا دېرش جوړې دي. نجونې مخلي، لوی ښځې مخلي، منګه ماشومانو ته، انجونو ته او لوی ښځو ته ټولو ته په نظر کې نیسو چې کوم ډیزاینونه مشرې ښځې خوښوي او کوم ډیزاینونه انجونې خوښوي او کوم ډیزاینونه د ماشومانو دپاره دي.
ځینې مېرمنې د دې لپاره چې په خپله خوښه او په اندام جوړې جامې واغوندي هڅه کوي په خپله رخت او ټوټه انتخاب کړي او بیا یې وروسته په خیاط او یا هم په خپله وګنډي چې دغه کار هم په دې ورځو کې د رخت یا ټوکر پلورونکو کاروبار ښه کړی دی. د کابل یو تن ټوکر پلورونکی شمشاد وایي پخوا ښځو ډېره هڅه کوله چې تیارې ګنډل شوې جامې واغوندي خو لکله چې افغاني تولید شوې جامې بازار ته راغلي نه یوازې چې له دوی څخه ښځې ټوکرونه اخلي بلکې خیاطان هم د ګڼو جامو د تولید لپاره دوی ته مراجعه کوي.
کتان شته، جاله شته، بیزوګان شته، خال والا تیکې شته، رقم رقم مختلف په دې کې شوزنه دي.
دلته چې زه ګورم کنه ځینې تیکې دي ډېر شوخ رنګونه لري، ګلان دي پکې، سره دي او ګلابي او دا څه رقم تیکې دي؟
دې ته وایي ګلنګار تیکه.
ګلنګار تیکه ورته وایي. دا تیکې خلک خوښوي په تیره ښځې مثلا اخترونه دي.
دا مترانه چې لیکنه کیفیت د دې خزه درې متکخ دا غین پس یو غړ ورته اخلي چې خا بس 200 روپے یو غړ اخلي او خیاط یو 200 روپے ورکی خ تیار وسغه ورته کاری جوړي. متر سلم شته، اتیا مشته، متر زرم شته، تسو مشته، شپکسو مشته، هغه خپل د مطابق وس پر یو خبر ده کنه.
په افغانستان کې خزه د فیشن او سټایل زیات مینوالې دي خو د اقتصاد وضعیت هم ورستر بلې په خرابې دودي. له هم دې کبل ازینې دوکانداران هڅه کوي د خزو مینې او اقتصادي وضعیت ته پکتو د سکمیسونه د خرڅلاو لپاره راوړي چې لری هیڅ توپیر د پلاس ګنډل شویو جامو سره نه وي. د کابل د منډي سیمې یو تن پلورونکی جاوید وایي له دوی سره داسې جامې زیاتې دي چې ښکلې غاړې پکې ایښي دي خو قیمتونه یې تر 300 افغانیو پورې رسیږي.
ټول کمیسونه اوس په همدې افغانستان کې جوړیږي، ډېر ارزانه. مخکې همدغسې ډیزاینونه چې پاکستان نه راغله یو کمیس زر روپے 800 اوس همدلته جوړیږي په 1500 ډېر ښه کمیسونه.
اوس خو چې ګورې تاسو یو کراچۍ کې د پدې منبارې کې مثلا پلمر کې د نه خرابېږي ټوټې
نه نه خرابې ټول اصلي کتان او نخ تکیر چې جوړو په وینځلون کې نه خرابېږي.
په افغانستان کې د پلورونکو کاروبار ځکه کله ډیر ښه او کله لزوړ سره مخ کیږي چې میرمنې تنوع خوښون کې دي. ډیر کله هغه لباس چې یو څه موده پرې تیره شوی وي نه خوښوي. اتل چې 15 کاله کېږي خزینه بهرنی ماډل جامې پلوري وایي داسې ورځ هم راغلی چې خزینه پیرودونکي یوه اونۍ وروسته هم د نوي سټایل جامو پوښتنه کړي.
نوي ډیزاین ناراضي خو دلته خلک دي چې کپنې والا کما نمایش کوي او واقعي هغه ګوري لکه
ډیزاین چې په دغه کې واچي نت کې دلته درته په سیدی سیر راځي ماته دا ډیزاین راکله کړه دغه راک نوې ماډل کې یا نوې ډیزاین کې نو کوم غم بیا غي تور سره فرمایش ورکول کما غا سی ډیزاین جوړو په خلکو د خاطر چې سومره خو خی په دې خاطر کوم ډیر راوړو دا نوې راغله چې سباره شوی نوې نور نه راخله لکه
د مزار شریف اوسیدونکو مهاجبین وای له بهرنیو جامو د تیل لپاره استفاده کوي چې نوې وسري ماډلونو نه پکې استفاده شوی دا او د هر سن لپاره مناسب دي هغه دغه جامو بل ځانګړتیا ده بولی چې که د خزو وزن هم زیات وي نو پکې ډنګر ښکاری
نوې فیشن دی او د اروپا په سات هم دی عوام د آسیا په سات دی خاطر او بل دا چې وزن هم کم خي سپکې دي نو یعنی بهرنی جامې په دې خېلی چې سټایل لري کمی جامې چې افغاني جامې دي هغه هم ښایسته جامې دي ښکلې جامې دي خو په دې هغه سی دوه سات یا یو سات لپاره ښه ځکه چې ډېر زیات درنی سړی پکې دونه راحت نه وي اما دا نور لباسونه چې دي البته مناسب لباسونه برابر لباسونه مناسب لباسونه په دې خېلی چې موږ ډېر وخت لپاره اغوستل شو مثلاً ډیر سات یو اوراسیم شو اغوستل ډیر په وخت لپاره اغوستل شو
که څه هم د افغانستان د ننه د جامو تولید په مخه اوس زیات شمیر شرکتونه فعالیت کوي خو بیا هم هر کال په لوړه بیه نارینه او ښځینه جامې له نورو هیوادونو راوارديږي
په دې ورسېو کې یو شمېر هغه خزې چې سیاسي فعالیتونه کوي او تر ډېره یې د پارلمان وزارتونو او بیلابیلو ادارو څوکۍ نیولې د جامو سټایل هم توپیر کړی ځینې خو دومره ځانګړې جامې اغوندي چې د نورو ترمنځ د جامو بڼې هم شهرت موندلی زموږ همکار فرشته غنی هم په پارلمان کې د کوچیانو له استازي فرزانې کوچۍ سره غږېدلې چې تر ډېره په رسمي غونډو کې هم په کوچیاني کمرچینه کمیسونو کې لیدل شوې ورته غوږ شئ
کوچې د پارلمان په زیاتره غونډو کې متاسب په کوچیاني جامو کې لیدلې کله چې لدې جامو استفاده کوي څه احساس لري
زه چې روزمره کوم کوچانه جامې پارلمان ته یا نورو غونډو ته غونډم نو داسې ورځ دی نه وی شوی چې یو دوه وکیل صاحبانو او یا داسې نورو خويندو لمانه دانه پختي چې دا کالی د څوک درته جوړي چیرته جوړي او موږ سره مرسته وکړي چې زه غواړم یو جوړ داس کالی ولرم خوشبختانه باید وایم چې موږ دغه د کوچانی دودو دستور جامع ډیر ښکلی دی ډیر خاص او ناب شای دی ډیر کلاسیک کار پکې کیږي او د لاس کار دی
کوم جامع چې تاسو غوندي اي دا کوچانو له جامو سره توپیر لري چې پکې د یو کیوسیږي کنه
دلته څو باریکۍ موجود دي هغه چې مثلا کوچانی غوندي لګي جاغه خلاصې لګ ټکرای ټول نه دی دا غوې داس نه دی چې موږ مثلا دوشاله ورته وایو موږ ټکرای ډیر بند اغوندو کتاب دا غوی ټکری لوی اما داسې چې مغه سر پټینو داسې نه دی چې مثلا مخه دی بند ای ورته د کالی مخه خلاصه ښکاری غاړه ښکاری او ډیر خاصته معلومیږي دویم توپیر دغه دی چې موږ معمولا نیواز کمیس اغوندو دریم توپیر بدای چې اغوی ډیر شوخ رنگونه معمولا استفاده کوي نو موږ اغوی چې پر رسمیاتو کې استفاده کوو کوشش کوو چې لک سنگینه او لګ دغه شوخی کټګورې نه وتلی رنگونه وسیږي او څلورم توپیر بدای چې کوم چې کوچان خويندې خپل هغه محلي لباس کوي هغه خپل دودیز لباس کوي داغوی کمیسونه ډیر ګاندی مثلا ډیر ټیکاپ کې کارول شوی ډیر لوی لمن لري لستونیم ډیر لوی لوی اما زموږ تقریبا دغه اندازې لګوړې چې منځلو ته آسان کیږي هم غوندلو ته هم انتقال ده
کله تاسو شوی چې تاسو په نړیوالو غونډو کې هم دغه کوچیني کمیس پتن کړی وي
زه خو معمولا په هغه نورو ناستو کې چې په هغه کې بهرنیان یا نور خلک موجودي زه خو کوم هڅه کوم هم د خپل جامې پتن کوم خو کله کله بیا نور جامې ما غوندم وایم بیا داسې خلک ونه وای چې دا کوچې د نورې بخیز دنه دي هغه هم د موږ زدي خدا چې دا پتن کوي د دې لپاره چې د خپل دود دستور او فرهنګ ته کار
په پای کې کده راته وای چې کلیوالې په تیره کوچیاني خزي څه وکړي تر څو په خپل لاس جوړ شوی توکي تر خارونو راورسوي او د خرڅلاو زمينه ورته برابر شي
اول خو دوی د هڅه وکړي چې د خپل په روزمره ژوند کې د خپل د هنر نه استفاده وکړي هر کاروبار د یو وړ ګام نه شروع کیږي مثلا تاسو په هم کې ونیسئ چې دغه د کوچانه یو کالی او دود او تور چاله کلو نه راوستو خار ته راوستو همدغه خپل کلیوالو خزو ورته مارکیټ برابر کړی یو څوک ورغلی یو سیاستمدار
یو وکیل یو انجینیر یو ډاکټر یو تورست ورغلی د دې سیمې ته غکالی د دې پزان کې لیدلې دي خوند ورکړی بیا کوشش کړی چې هغه یو جوړ ځان سره خار تر وړي بل خرام داسې دیته و د ورکړی او د کالی ډیر بازار موندلې ډیر هغه پیدا کړی دي نو زه غوړ مده خوند ته ټولو ته دغه پیغام ورکم چې د خپل د هنر د تبارز لپاره جرأت پیدا کړئ نو دغه خپل د تاسو د هنر د پرمختګ لپاره لار هواروي
د انی می نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړی او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدګي تر بیا خو وخت ولري
ولسمشر ستاسي په سری رايو انتخابيږي هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مورای ورخړي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خندرمونو ریدونکو سلام خونه مو خوشاله لالا په تلویزیونونو کې انتخاباتي بحثونه خومه په درس کې روان دي تر دې چې خلک لاس اچولو ته هم تیاری نیسي او ښایي یو بل سره اوم ډبوي زموږ یو کرم له وهلو ډبولو خالي نه دی ټولې جلسې او بحثونه مو په وهلو ډبولو پای ته رسیږي نو ښه دا ده چې بحث کوونکي په جلا کوټو کې کینول شي او بیا د سکایپ له لارې سره وصل کړی شي که نور څه نه وي نو هغه سوکان او نوکان خو به یو بل ته نه سره رسیږي یوازې د یو بل پیغورونه به اوري د خپرونې په پیل کې مو د یو انتخاباتي ټیم له جنجاله خبرو پام وکړئ
خانو څنګه شو هغه د مونږ کار چې دا اوسې په پوسټرونو کې ونی لیکې نه منم
هغه زما د مالی وزارت هم پکې ولیکئ
د ما د روغتیا یا معرف وزارت مل یاده ونه اوسي
اوس نه کیږي باده ته وعده مې در سره کړی د اعتماد را باندې وکړی
اعتماد نه دی پاته زه خو په چا اعتماد نسم کولای
د اعتماد خبره به پریدو اوس باید په پوسټرونو کې د هر سړي راتلونکي دنده ولیکو په دې نه د تاسې پیسې زی او نه هم د بلچا یوازې لیکل دي
دا نور کاندیدان به را باندې خوشاله شي او بیا معلومه هم نه ده چې دا انتخابات کیږي او که نه کیږي
چې نه کیږي نو ټول به پاتې شو او که وشول نو ټول به خپل مقصد ته ورسیږو د کمپاین په تبلیغاتي پوسترونو کې باید د هر چا دنده معلومه وي مثلا لومړی معاون دوم معاون د مالی وزیر د ښځو وزیر او نور دا ښه ابتکار هم دی
هو اوس سړی په چا اعتماد هم نشي کولی
که دا کار ونه شي نو کمپاینی غونډې هم نشي جوړېدی
که تاسې یې نه جوړوئ زه یې جوړم دومره بېکاس هم نه یم
چې جوړولی شي نو بیا ځان ته نوی انتخاباتي ټکټ هم جوړ کړه موږ نشو در سره تللی
غونډو ته یې هم اجازه نه ورکوو تخریبوو یې اوس خو د جوړولو څخه د تخریبولو کار اسانه دی ته دې غونډه جوړه کړه چې څنګه یې جوړوې
څه به وکړې
چې درې کسه مې در ولېږل تخریبولی شي چې په غونډه کې یوازې د انتحاري دې وویل هم غونډه ورانه ده برخوال به د ښار په هغه بل سر کې هم رایټینګ نه کې
ښه زه یې همداسې به وکړو
څه دې وکړل
راته کلک و چې په پوسترونو کې د موږ دندې هم ولیکه
تا څه ورته وویل
اوس خو مې ورسره ومنله خو نه پوهېږم چې اوس څه وکړم
په یو څو پوسترونو کې دندې ولیکئ په ښار کې کلک هم کوئ او ویډیو یې هم ورته راوړئ خو کسانو ته دې ووایه چې سبا ته یې بېرته راوښکئ
آفرین دا دې ښه چل را وښوده د دوی په دفترونو کې به یم ښه غټ غټ ور تصریح کړم
او همداسې وکړه نور مه پسې ګرځه
دې ته وایي هوښیار او پوه میرمن رښتیا چې د هر بریالي میړه شاته یو هوښیاره او لایقه میرمن
اوس نام واورئ
کائن کے بین کی
د خیانت بوټی بو شین کی
کائن کی بین کی
د کاندید مخبو ور سپین کی
کائن کی بین کی
لا ڈالر ڈاکا خورجین کی
کائن کی بین کی
د کمپاین اسب دی زین کی
کائن کی بین کی
تقلب تا جوڑ ماشین کی
کائن کی بین کی
و د زما زڑگے بو شین کی
زین انتخاباتی تیمونا یوازی دا دیل پارا میدان ترا وطلی چه پنون و زنون خرج کی لکن داسی
خانو سنگا وکو منگا و تاسو خو پر طول هم 1500 کسان پیدا نشوی کرده چه و کمپین غنده جوڑه کو
از خوایم چه ایز با انتخابات و نشی
کمو نشیم زموگ تاوان دای او کمو شیم زموگ تاوان دای
سنگا
خو کمو شیم منگی نشو گتلای او کمو نشیم منگ تس پلاس نرازی
نرازی چم دا او زنو رو پچا خرس کو
پچه دوال
ورطاو باوی چه منگ طول در سر یوزه کیگو سرا کوی آتمن سو غط چوکه و پیسی را کهی
دا خبر دمام خواه خشوا اوس لا صحیح نه ده معلومه چې څه به کیږي آتمان مو یو کاندید اخلي خو که دا په قدرت کې چې دی دوی مو واخلي ګټه مو ده پکې تیار به هم دا اوس وزیران او مشاوران شو او زامن به موم رئیسان او والیان شي
نو بیا څه ته ورته ګورئ راځئ چې پرې ور شو
راځئ خو ټول به یې وخلیو
ته غږیږه ورسره موږ به ټول هوهو درپسې وایو
راځئ چې ورشو مونږ خو غواړو چې له تاسو سره یوځای شو ځکه تر نورو د تا صداقت لیاقت او موثره کړنلاره راته د ملت په ګټه ښکاره شوه که نه نورو کاندیدانو هم ډیر کوشش وکړه چې ور جذب وکړي
مننه پوهیږم خو تاسې څه غواړئ
مونږ سر له همدا اوسه غټې دندې او مصرف شوې پیسې غواړو دومره خو به راسره کوې
سمه ده خو
زړه مه وهئ له مونږ سره میلیونی ولس دی په لومړي پړاو کې د کامیابی ډاډ درکوو چې هر څومره کسان مو غونډو ته پکاري درته راوستلی شو
ښه په فیسبوک کې څومره کسان لرئ
ډیر زیات څومره چې وغواړې او بیا خو اوس یو سړی لس آی ډي هم جوړولی شي
ښه داسې کسان هم درسره شته چې د موږ مخالفو کاندیدانو ته په فیسبوک کې کنزل وکړي
ډیر زیات د موږ ټول فیسبوکي کسان کنزل مار دي
بس سمه ده هر کلی درته وایم او ښه راغلاست
مننه خیر اوسئ
سر له سبا به مو د فیسبوک کسان فعال کړئ چې د موږ صفت او نورو ته ښکنځل وکړي
اوس دغه کیسه واورئ
کله چې ناروغ شوم نو خبر یې دومره ژر خپور شو لکه چیرته مې چې په فیسبوک یا کوم تلویزیون کې اعلان ورکړی وي سره له دې چې ما هیچ چاته هم د خپلې ناروغۍ کیسه نه وکړې خو خدایي خدمتګارانو له خپلې ګیډې د ما د ناروغۍ نوعیت او خطر په هکله نورو ته معلومات ورکړي وو تر دې چې ځینو آوازه خپره کړې وه چې ډاکټرانو ځواب ورکړی او سړی د جوړېدو نه دی د خپلوانو اشنایانو او وطندارانو ډلې ډلې راتلل او زما پوښتنه یې کوله چې څنګه یم ما ورته هغه حقیقت بیانوه چې ډاکټرانو او د معایناتو نتایج وویل خو دوی هغو آوازو ته اعتبار ورکوه چې خدایي خدمتګارانو د ما د ناروغۍ پاک له خپرې کړې وي زیاتره انډیوالانو او ملګرو به دا پوښتنه ډېره کوله چې دفتر ته ځي او چې ما به ورته وویل هو نو غلا او حیران به شو یوه ورځ یوه ملګري ټیلیفون راته وکړ او وی ویل السلام علیکم ما ورته وویل وعلیکم سلام هغه وویل څنګه یې ورته مې وویل شکر دی ښه یم ویل یې غږ دې بل ډول دی ښه نه راته ښکاري ورته ومې ویل روغ جوړ یم څه خاص تکلیف نه لرم وی ویل له ما یې مه پټوه غږ دې ښه نه ښکاري ورته ومې ویل سمه ده څنګه چې ته فکر کوې هماغسې صحیح ده پوښتنه یې وکړه دفتر ته ځي ورته ومې ویل هو
پرونم تللم او ننم په دفتر کیم. لامدې سره پرته له خدای پامانۍ سړی غلی شو او اړیکه یې پرې کړه. داسې نورو ډیرو هم تر هر څه مخکې دا پوښتنه کوله چې دفتر ته ځي، او چې ورته به مې وویل هو، سمدستي به یې تیلیفون ګل کړ. اوهو، زموږ خلک د سړي د مرګ او ژوند اټکل د هغه له کار او دفتر ته تللو نه کوي، او د خدایي خدمتګارانو وړاندوینه هم د ناروغ له کار کولو یا نه کولو له مخې وي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزان، ستاره امینی، اله زرمتۍ، اوسۍ حکمت، او زه پخپله صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جنال آباد 4.